دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې نن چهارشنبه ده د 1999 کال د لړم د میاشتې 15مه ده چې د 2009 کال د نومبر د میاشتې 16مه کیږي په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وی د سولې لپاره طرحه د ملي اجماع او د ولسمشر غنی د تیرو 15 کالنو کوښښونو له مخې جوړه شوې ده د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وی چې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان په دولتي ادارو کې د ښځو د جنسي ځورونې اتم مستند قضیې ثبت شوې دي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریې په ختیځ کې د تیلو زیرمو د ساتلو لپاره د امریکایي پوځیانو د شمیر زیاتول منظور کړل
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دالرو چې د افغانستان د ولسي جرګې په غونډو کې د یو شمیر وکیلانو نه حاضرېدل د ولسونو غوسه راپارولې ده
چې د اکثر دوی کورنۍ د افغانستانه بهر اوسېږي نو دوی د خپل فامیلو لیدلو کتلو لپاره د باندې ځي نو دوی هغه خپل وخت تقسیم کړی ده
د بشري حقوقو مبارزین په کندهار کې د ماشوم تښتونې د پیښو پر زیاتوالي اندېښنه څرګندوي
د پیسو په بدل کې کوشنیان تښتي درداسي او ځای هغه په اصطلاح کې سات کاږي لکه ماشوم کوشنی ځندې وتښتي
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ دا رپورت هم لري چې راتلونکي جمعه د جمهور رئیس ټرمپ د واکمنۍ درې کاله پوره کیږي خو اوس به د دې سات خبرونه نو شابه آشنا او شکیب دوست تاسو وایي
السلام علیکم د افغانستان د جمهور رئیس دویان صدیق صدیقی وایي چې د حکومت د سولې طرحه د ملي اجماع او د ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرو 15 کلونو کوښونو لمخې جوړه شوې ده صدیقی په داسې وخت کې د سولې له طرحې څخه دفاع کوي چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د فرانسې له خبري آژانس سره په یوه مرکه کې دغه طرحه غیر واقعي ګڼلې ده د ارګ ویان نن په ټویټر کې لیکلی و چې د ولسمشر اومادهیزه طرحه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره روښانه او واضح ټکي لري د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب تیرونۍ د سولې نوې طرحه اعلان کړه د دغې طرحې مهمې مادې له طالبانو سره اوربند له پاکستان سره خبرې او د ترهګرو د روزنځایونو بندول دي
د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د چاربولک ولسوالۍ امنی قماندان سمونیار کلامالدین تیره شپه ناوخته د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوی دی د بلخ د امنی قماندانۍ ویان عادل شاه عادل امریکا غږ ته ویلي چې په برید کې څلور پولیس ژوبل شوي دي چارواکي وایي چې د پولیسو قماندان د ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه طالبانو د برید مسؤلیت منلی
په کابل کې د پاکستان سفارت نن د یوې اعلامیې په ترڅ کې ویلي چې عاجلو افغان ناروغانو ته ویزه ورکوي دغه سفارت د تېرې دوشنبې په ورځ د امنیتي ګواښونو له امله په کابل کې تر نامعلومې نیټې پورې د خپلې قونسلي څانګې د تړل کېدو خبر ورکړی و د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په کابل کې د دوی د سفارت مامورین د ناڅرګندو کسانو لخوا ګواښل شوي دي
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وی چې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان په دولتي ادارو کې د ښځو د جنسي ځورونې اتم مستند قضیې ثبت شوې دي د دغه کمیسیون کمشنر شبنم صالحی د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
مختم هپ اسسان ته یو یو دوه قضیو کې چې په ولایت کې او جنسي ځورونې په ډیره کې څه څه هغه خپل اداره کو اداري تعذيبي مائدې تطبیق کړې مثلا عکس له هغه ادارې نه بل ادارې ته بدل کړې یو میاشت کس نه معاش کړې ول دغه نه موږ چې له ابتدایي مراحل دي په دې ابتدایي مراحلو کې موږ خپل مثلا تعذيب وکړو نور ځلې سرمالې ته هغه خپل کار خپل وخت لري محکمه حکم کوي
په ارګ کې د ښځو جنسي ځورونې له ادا وروسته ولسمشر غني د زمري په 15مه نیټه په دولتي ادارو کې د ښځو د جنسي ځورونې د قضیو د څېړلو لپاره د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په تشکیل کې د یو ځانګړي سکرټاریت د جوړولو فرمان ورکړ دغه سکرټاریت درې میاشتې وخت درلود چې د موجوده اداګانو په باب خپل څېړنې بشپړې کړي
اوس هم څولند نړیوال خبرونه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سوریې په ختیځ کې د تیلو د زیرمو د ساتلو لپاره د امریکایي پوځیانو د شمیر زیاتول منزور کړل یو شمیر چارواکي وایي چې دغه زیرمو ساتل آسان کار نه ده د خبر نور تفصیل عاشق الله رینزو وړاندې کوي
په سوریې کې د تیلو د زیرمو ساتلو لپاره د امریکایي ځواکونو د شمیر زیاتول پریکړه ورسره هغه وشوله چې ولسمشل ډانلډ ټرمپ د دفاعي چارواکو سره په غونډه کې وویل په سوریه کې د دوی په سلګونه سرتیری په پیچلي حالت کې دي. د نوي پلان لمخې به اسکر په سوریه کې د کوردانو تر کنټرول لاندې سیمې چې 150 کیلومتر غځېدلې دي وساتي. پینټاګان نه دی ویلي چې نوي ماموریت ته څومره اسکر لګي، خو یو شمیر چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې کیدای شي 800 اسکر د تیلو د زیرمو د ساتلو لپاره په دنده وګمارل شي. ولسمشر ټرمپ، د دفاع وزیر اسپر او یو شمیر نور چارواکي په دې نظر دي چې د تیلو د زیرمو ساتل مهم دي چې د داعش ډله بیا پرې حاکمه نشي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه ته ادامه ورکو. د ایران رسنیو نن خبر ورکړی چې د فردو اتومي بټۍ ته 2000 کیلوګرامه هگزا فلوریدا یورانیم راوړل شوي چې وروسته سنترفیوژونو ته انتقال شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د سه‌شنبه په ورځ ویلي وو چې سنترفیوژونو ته د ګاز رسولو بهیر پیلې. د رویټرز خبري آژانس د ملګرو ملتونو د اتومي ادارې د یوه ویان په حواله ویلي چې د دغه ادارې څارونکي په ایران کې دي او د هر ډول فعالیت رپورت به په اتریش کې خپل مرکزي دفتر ته ورسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مورګن اورتاګوس د ایران په تازه اقدام نیوکه کړي او ویلي دي چې د تهران لخوا د یورانیم د غنی کولو زیاتېدل اتومي ژمنو ته بې پروايي ښیي.
عیني شاهدان وایي چې د عراق امنیتي قواو په بغداد ښار کې لیو پلس ښه د مظاهره کوونکو د لری کولو په خاطر هوایي ډزې کړي دي. د مرجوب لپاره ځینې دی ویل شوی د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې مظاهره کوونکو د سه شنبه ورځې را په دې خوا د شهیدانو په نوم یو پل بند کړو او پولیسو هڅه کوله چې د لارې بیرته خلاص کړي. په تیرو 24 ساعتونو کې امنیتي قواو شاوخوا 14 کسان په ډزو وژلي دي. په عراق کې د امریکا سفارت نن د مظاهره کوونکو پر ضد تشدد غندله ده او له حکومتي رهبرانو څخه وغوښتي چې له مظاهره کوونکو سره خبرو ته کینی.
پایو نوې تحقیق راغلی چې په تیرو 150 ورځو کې په امریکا کې د لیسې په هرو 4 زده کوونکو کې یو کس او د منځنی ښوونځي په 10 زده کوونکو کې یو کس له الکترونیکی سیګریټونه استفاده کړی ده. د دوو مطالعاتو موندنې د سه شنبه په ورځ د امریکا د تیبي ټولنې په ژورنال کې خپاره شوې دي. د امریکا د خوړو او درملو ادارې د 2019 کال په یوې سروې کې راغلی و چې اوس مهال 15.3 میلیونه ځوان امریکایان په دوامداره توګه الکترونیکی سیګریټ څکي. تیر کال دغه شمېر 3.6 میلیونه کسانو. په یوې بلې مطالعې کې لیکل شوي چې اکثره تنکي ځوانان په الکترونیکی سیګریټو کې د نانا او منتول تام خوښوي. دا مطالعات په داسې یو وخت کې کیږي چې حکومت د ټولو هغو الکترونیکی سیګریټو د بندولو تکل لري چې د نانا او تمباکو له تام پرته نور خوندونه یا مزې لري.
د خبرونو پای
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پای واوري. لومړی به راسو دې رپورټ ته چې له یوې خوا د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د جمهور رئیس غنی د سولې او مادهیز پلان غیر عملی بولي. د مدني ټولنې یو شمیر غړي وایي چې که د دولت په کچه د سولې په اړه یوه څرګنده ستراتیژي موجوده نه وي، د چین په څیر به د سولې نورې غونډې د افغانستان د ستونزې د حل سره هیڅ مرسته ونه کړي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ لري.
د سولې د خبرو د بیا پیل او د سولې په پروسه کې د ابهاماتو په اړه د مدني ټولنې اندېښنې. دلته د سولې د کور په نوم د مدني ټولنې استازي راغونډ شوي او وایي چې د سولې بهیر له لوی سره واحد ستراتیژي نه لري. د مدني ټولنې د استازي وایي چې د سولې پروسه کې ابهامات وجود لري. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ستراتیژي معلومه نه ده او د سیمې هیوادونه هم ناڅیزي هڅې کوي. د مدني ټولنه د حکومت د سولې و مادیز پلان هم تر پوښتنې لاندې بولي.
د افغانستان دولت هم واضح طرح تروسه نه درلوده. په دې وروستیو کې و مادیزه طرح وړاندې کړه. دا هم ځینې خبرې لري، سوالیه لري او باید زیات توضیحات ورکړل سي.
په ورته وخت کې اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم له اف بی اجان سره په خبرو کې د ولسمشر غنی د سولې و مادیزه پلان تر پوښتنې لاندې راوستی او ویلي دي چې مواد واقعیتونو باندې ولاړ نه دي بلکې هیلي دي. خو ارګ د عبدالله عبدالله سرګندونو ته ځواب ویلی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر لیکلی چې دا پلان واضح اهداف لري او د اجماع په اساس جوړ شوی دی، او د ولسمشر غنی د تیرو 15 کلونو د مسلسلو هڅو په پایلو کې ترتیب شوی دی. د ولسمشر ویان ویلی چې ولسمشر په داسې سوله باور لري چې افغانان یو ځای کړي نه چې سره جلا شي. د سولې کور مدني بنسټ بیا وایي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو پایلې باید ژر اعلان شي، او داسې اندېښنې لري چې ګواکې د ټاکنو د پایلو اعلان د سولې په اړه کوم جوړجاړي ته منتظر دی.
موږ د موقت او سرپرست حکومتونو د جوړولو له طرحو نه سخت په اندېښنه کې یو. هیڅکله نه غواړو چې د ټاکنو پایلې د دې خبرو قرباني سي. انتخابات سوي او پایلې باید د قانون پر اساس اعلان سي.
د مدني ټولنې د سولې د مرکچي پلاوي په جوړښت هم نیوکې لري،
او د اوسنیو خبرو بهیر د ځینو ستونزو سره مخ دی، لکه د خبرو د هیئت رامنځته کولو په حق له سلیقوي کړنې، د مدني ټولنو مخورو کسانو نشتون، پراس کې د یو شمېر تکراری او پروژوي اشخاصو واقع کېدل،
حتی زنای کې امروز میخواین رهبری
هغه خصه چې غواړي د پروسې رهبری په غاړه واخلي. اکثره داسې خصه دي چې د خزلو ستونزې نه دي خبره او د یوې خاصې حلقې غړي دي.
د مدني ټولنې په داسې حال کې خپل اندېښنې شریکوي چې په پام کې ده په چین کې یو بین الافغاني ناسته وشي. غناستی کې به د طالبان او افغان حکومت په شمول یو شمیر سیاسيون هم برخه ولري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې د افغانستان د ولسي جرګې په غونډو کې د یو شمیر وکیلانو نه حاضرېدل د ولسونو غوسه راپارولې ده. په خپل وکیلان وایي چې همکاران یې یا بهر وي او یا په خپلو شخصي چارو بوخت وي. په دې اړه غونډې وسولې او د وکیلانو د تنخواه د کمولو او خلکو ته یې د معرفي کولو خبرداری هم ورکړ سوی. خو دا چې د دې ټولو څخه وروسته څه اصلاحات راغلي او که نه، حکمت سروش به په دې باره کې تاسو ته رپورټ ووایي.
په دې وروستیو کې د افغانستان د ولسي جرګې د زیات شمېر غړو پرله پسې غیر حاضریو د دې جرګې د نورو غړو غبرګونو نه پارولې. د ولسي جرګې غړي وایي چې د استازو غیر حاضریو د قوانینو د تصویب په برخه کې د دوی کارونه له خنډ سره مخ کړي.
ځکه چې د اکثر دوی کورنۍ د افغانستان نه بهر اوسېږي، نو دوی د خپل فامیل لیدلو کتلو لپاره د باندې ځي، نو دوی هغه خپل وخت تقسیم کړی ده. یو قسمت خپل تجارت ته ورکړي، یو قسمت خپل فامیلونو ته ورکړي، او شاید یو پاتې قسمت به کابل کې تېروي. نو زه فکر کوم چې خلک باید په خپل انتخاب باندې باید فکر وکړي چې آینده کې به ډېر دقیق اوسېږي، چې هغه چاته کار وکړي چې واقعا افغانستان ته ژمن وي، افغانستان خلکو ته کار وکړي.
د ولسی جرګې نور غړي بیا وایي حتی د ځینو کمیسیونونو مشران هم پرله پسې غیر حاضري کوي، چې له امله د دوی غونډې ټکنۍ سوي.
دغه اقدام چې د ولسی جرګې لخوا څخه سوی دی چې څو ځلې حاضري علني سولې د هغوی نومونه واخیسته سول پر منشي له ادرس څخه او یا د رسنیو له ادرس څخه، تاثیرات یې مثبت و. که چیرې په همدې شکل باندې موضوع حل سي خوښه خبره ده، که نه یو قدم وړاندې ځو. کسر معاش دی له هغه څخه یو قدم وړاندې ځو چې ولس دغه خلک معرفي کړو او یا پر نورو طرزالعملونو باندې کار وکړو.
د حقوقي چارو پوهان وایي د ولسي جرګې غړي د نورو عامه خدمتونو د مامورینو غوندې یوازې د رسمي رخصتیو حق لري. د دوی په باور څومره چې د ولسي جرګې زیات غړي د قوانینو په اړه پریکړه وکړي، هغومره یې د مشروعیت کچه لوړیږي.
اوس له حقوقي لحاظ نه دوی ته کوم ستونزه نشته. ده هغه رهنمود لري کولای شي چې د ولسی جرګې رئیس ته اوس په کار ده چې دا په هغه مستقله توګه او په مطلقه توګه دغه اصول د وظایف داخلي خصوصا درې اویایمه ماده په دوی باندې پلی کړي، د دوی دا مشکل حلیږي.
عام افغانان وایي چې دوی د ولسی جرګې غړو ته د دې لپاره رایه ورکړې چې کار وکړي،
خپل وظیفې ته لاړ شي، خارج پرېږدئ، دلته خدمت وکړئ، د خپلې خاورې ته خدمت وکړئ، د خپل وطن ته خدمت وکړئ. داسې کار مه کوئ. تاسو باندې ولس باور کړی دی، په دې سختو حالاتو کې تاسو ته رایه درکړې ده.
د افغانستان د ولسي جرګې تیرې دورې اداري پلاوی د کورنۍ دندو د اصولو له مخې د دغې جرګې د څلورو غړو دندې د پرله پسې 20 ورځو غیر حاضرۍ له امله ځنډولې وې.
دا امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15، رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، راتلونکي جمعه د 15 جمهور رئیس په توګه د امریکا د اوسنی جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د درېیمې کلیزه سره برابر ده. ترامپ اوس هم د امریکا په سیاست کې پیاوړی شخص ښکاري، خو نوموړی د جدي ګواښونو سره مخ دی. د بلې خوا پرون د امریکا په څلورو ایالتونو کې انتخابات وسوه چې د خبر نور جزئیات به خپل همکار سمیع الله جلالزی تاسو ته درکړي.
د نومبر میاشتې د هغه شیبې څخه شاوخوا درې کاله تیر شوي چې ډانلډ ټرمپ د امریکا د 45 ولسمشر په توګه په ټاکنو کې نړۍ حیرانه کړه.
په ټول هیواد کې جمهوري غوښتونکو، دیموکراتانو او خپلواکو کسانو ته وایم، اوس د دې وخت دی چې د یو متحد ملت په توګه سره راغونډ
شو.
خو د یووالي لپاره د لومړۍ شیبو دا غوښتنه ډېره وړاندې له منځه تللې ده. اوس ترامپ خپل وفادارو پلویانو حساب کوي چې لومړی پر هغه له قانونه د ناوړه استفادې په تور د هغه خلاف د تحقیقاتو سره سره د هغه ترڅنګ ودرېږي او وروسته یې په راتلونکي کال کې په ټاکنو کې بیا ملاتړ وکړي.
په دې مبارزه کې بقا او پاتې کېدل د امریکا د دیموکراسۍ د ژغورلو په معنا ده. ځان مه تېر باسئ، دا هغه څه دي چې هغوی یې غواړي. هغوی دا هېواد ویجاړوي، خو موږ به د دې کار اجازه ورنه کړو، حتی نږدې به هم ورته پرېنږدو.
د استازو په مجلس کې د قانوني سرغړونو په جرم د ولسمشر د تورنیدو تحقیقات په هغو ادعاو تمرکز کوي چې ویل کېږي ترامپ د خپل سیاسي سیال جو بایدن په اړه د تحقیقاتو د کېدو په هدف د اوکراین پر ولسمشر فشار راوړی دی. بایدن د ترامپ دا مسله په خپلو انتخاباتي هڅو کې یاده کړه څو راتلونکي کال د دیموکراتانو د یوه کاندید په توګه بریالی شي.
هغه وایي کورنۍ جګړه به وي. هغه یو داسې سړی دی چې ذهني ثبات نه لري، بې ثباته دی. زه د دې په اړه چې هغه به څه وکړي اندېښنه لرم. د خپل ځان او کورنۍ په اړه نه، زه د دې په اړه اندېښنه لرم چې هغه به د خپلې واکمنۍ په راتلونکي کال کې څه وکړي.
نظر پوښتنې ښکاره کوي چې د ترامپ د مینوالو شمیر تر 40% لږ لوړ دی. په تاریخي لحاظ دا حالت د یوه برحال ولسمشر ته چې غواړي د ازل کېدو د تحقیقاتو سره مبارزه وکړي او په عین وخت کې په ټاکنو کې بیا بریالی شي کمزوری ګڼل کېږي. خو کارپوهان وایي د سیاسي دنیا په برخه کې د ترامپ له پامه غورځول خطرناک دی.
آیا د واشنگټن کارپوهانو د ترامپ په اړه هر څه هېر کړي دي؟ بې له شکه هغوی د دې کس د واقعي بنیاد په اړه هیڅ نه پوهیږي. یو علت چې ولې یې ملاتړ کېږي دا دی چې خپلې ژمنې عملي کوي او اقتصاد یې پر مخ روان کړی دی.
په داسې حال کې چې د ولسمشر ترامپ د جمهوري ریاست له جنجال نه ډک درې کاله تیر شوي، امریکایان اوس د ازل کېدو د تحقیقاتو په اړه د دواړو ګوندونو جنجال او په وروستیو کلونو کې له شور او ځواک نه ډکو ټاکنو ته ځانونه چمتو کوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده. په جنوب کې د بشري حقوقو سیمه ییز دفتر په کندهار کې د ماشوم تښتونې د پیښو پر زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. د بلې خوا د کندهار د پولیسو مقامات وایي چې د ملي امنیت له ادارې سره په ګډه یې د ماشوم تښتونې د څو پیښو عاملین نیولي دي. نور تفصیل د عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
په کندهار کې د تیروي میاشتې په ترڅ کې د ماشوم تښتونې 15 پیښې رامنځته شوي چې نږدې ټول یې د پیسو د ترلاسه کېدو په موخه ترسره شوي. د بشري حقوقو مسولین د کندهار له امنیتي مقامات څخه غواړي چې په دې ولایت کې د ماشوم تښتونې د پیښو د مخنیوي لپاره هر اړخیزي هڅې وکړي. د نوموړي ادارې د سیمه ییز دفتر مشر شمس الدین تنویر وایي چې د ماشومانو د اختطاف په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی.
د ماشومانو د عدالت غوښتنې هغه د دوی د نجات لپاره د اختطاف او قاچاق چې دا موضوعات ډېره سوه ده، یو امنیتي ارګانونه مکلفیت لري او په تعقیب کې هغه عدلي او قضایي ارګانونه باید هغه کسان چې هغه د ماشومانو د اختطاف سبب کېږي دوی ته باید اشد مجازات ورکړل شي تر څو پورې دوی هم مجازات شي، هغه د نورو لپاره هم پند ګرځي.
د کندهار اوسیدونکو هم د ماشوم تښتونې پیښو اندېښمن کړي. دوی دا د ټولنې د ټولو غړو ګډه دنده ګڼي چې د یادو پیښو په مخنیوي کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
د پیسو په بدل کې کوچنیان تښتي، د دې سره په څنګ کې چې مې لیدلې دي شخصي نظام خلک سره لري، لیکن درداسي او ځای هغه په اصطلاح کې سات کاږي لکه ماشوم کوچنی زندي وتښتي. دا ډیره بده ده. زه فکر کوم هم په اسلامیت کې هم په انسانیت کې په کنداري توپ کې خو بیخي شرک دی. دا
بلې خواته د کندهار پولیس مقامات وایي چې دوی د انسان تښتونکو پر وړاندې جدي هڅې کوي. د کندهار د پولیسو ویاند جمال بارگزی وایي چې پولیسو ته په دې برخه کې ځانګړي لارښوونې شوي.
د کندهار پولیس نستړی کېدونکې هلې ځلې کوي د خلکو د خوندیتوب په بخش کې. په کندهار کې اختطاف موضوع کومه اختطاف موضوع رامنځته شوې د هغه پولیسو پر وخت اقدام کړی دی، یعنی ول سوی دی یا وژل سوی دی.
د کندهار اوسیدونکي بیروزګاری او د امنیتي ادارو نه پاملرنه د ماشوم تښتونی د پیښو د زیاتوالي عمده لامل ګڼي. خو د کندهار پولیس مقامات بیا وایي چې له نورو امنیتي ادارو سره په ګډه د اختطاف کوونکو پر وړاندې د جدي اقداماتو تیاری لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان په دولتي ادارو کې د ښځو د جنسي زورونې قضیې څارنوالۍ ته استول کیږي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو درو میاشتو کې د افغانستان په دولتي ادارو کې د ښځو د جنسي زورونې 8 مستند قضیې ثبت شوې دي. نور حال د ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو درو میاشتو کې د افغانستان په دولتي ادارو کې د ښځو د جنسي زورونې 8 مستند قضیې ثبت کړي دي. د دغه کمیسیون کمشنر شبنم صالحی د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل هغه سکرټریټ چې د جمهور ریاست لخوا د ښځو د جنسي زورونې قضیو ته د رسیدګۍ لپاره د بشري حقوقو په کمیسیون کې جوړ شوی و خپل کار پای ته رسولی دی. اغلی صالحی زیاته کړه چې د ښځو د جنسي زورونې مستند شوی قضیې او راپور به راتلونکي دوشنبه د افغانستان لوی څارنوالۍ ته وسپاري.
تنها په استثنا په یو یا دوه قضیو کې چې هغه په ولایت کې او جنسي زورونه په ډېره ټیټه سطحه وه هغه مو خپلو اداراتو اداري تعدیبي معاهدې تطبیق کړې، مثلا عکس له هغې ادارې نه بل ادارې ته بدل کړی یا یو میاشت کس نه معاش کړی. ول دغه نه موږ چې ابتدایي مراحل دي، په دې ابتدایي مراحلو کې موږ خپل مستند سازي وکړو، نور د لوی څارنوالۍ ته هغه خپل کار خپل وخت لري، بیا محکمه حکم کوي چې څنګه آیا دا ادارې دي واقعا
د بشري حقوقو د کمیسیون دغه کمشنر زیاته کړه چې د یو لړ محدودیتونو لامل هغه راز چې اړتیا و په دې برخه کې په کار کولو بریالي شوی نه دي، خو هغه څرګنده نه کړه چې دا محدودیتونه څه وو. اغلی صالحی ویل چې دغه قضیه لشمیرې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون درې قضیه په بشپړ ډول سیړلې او په کې د ښځو د جنسي زورونې عاملین یا له دندې منفک شوي او یا بل ځای ته بدل شوي دي. د ښځو د حقونو فعالان له دغه اقدام څخه په هر کلی وایي چې په دولتي ادارو، خصوصي سکتور او مؤسساتو کې د ښځو د جنسي زورونې کچه پراخه ده او د دې قضیو عاملینو ته باید سخته سزا ورکړل شي. د افغانستان د عدالت مؤسسې مشر لیلما ناصری امریکا غږ ته وویل
ځینې کسان تاسې مخکې مورته اشاره وکړه چې تبدیل شوي دي اقدامات دا و چې د یو وظیفې نه بل وظیفې ته تبدیل شوي، دا د حل لاره نه ده. یو کس دې په یوه اداره کې کار کوي، یو داسې جرم ترسره کوي، آیا فکر کوي د هغه په بل حصه کې چې دوی تبدیل شوي دي په بل اداره کې به داسې ونه کړي؟ چې د دوی لپاره باید جزاګانې داسې تعین نه شي چې تبدیلي وي، باید جزاګانې داسې تعین شي دوی پوی شي چې په آینده کې باید دفترونه کې او نورو ته هم سبق وګرځي.
اغلی ناصری زیاته کړه که دغه قضیو عاملین لوړ پوړي چارواکي او واسطه لرونکي کسان وي نو د عدالت د تامینېدو زیاته تمه نه کیږي، خو هغه هیله څرګنده کړه چې د افغانستان لوی څارنوالۍ دا قضیه په جدي ډول وسیړي او حق حقدار ته وسپاري. بلخوا د افغانستان لوی څارنوالۍ ډاډ ورکړی چې دا قضیه به په بشپړه بې طرفۍ وسیړي او عدالت به پکې په پام کې ونیسي. ورسته له هغه چې د جمهور رئیس غنی سلاکار جنرال حبیب الله احمدزی په ارکې د ښځو د جنسي زورونې ادعاوې وکړې، د مسلې د خلکو او چارواکو پراخ غبرګونونه راوپارول. له دغو ادعاوو وروسته ښاغلی غنی د زمري په 15مه په دولتي بنسټونو کې د ښځو د جنسي زورونې د قضیو سیړلو لپاره د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په چوکاټ کې د یو ځانګړي سکرټریټ د جوړولو فرمان ورکړ. دغه سکرټریټ درې میاشتې وخت درلود چې په دې اړه خپلې څېړنې بشپړې کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15.
او د هم د دې خبرونې وروستی رپورت. د خوست یو شمیر ځوانانو تلاسیمیا ناروغ او ماشومانو ته د وینې د ورکړې روغتیایي مرکز فعال کړی دی چې وړیا خدمت کوي. له دې مرکز سره پر دغې ناروغۍ اخته 650 ماشومان ثبت دي او په منځنۍ کچه د ورځې شاوخوا 60 ماشومانو ته هم وینه برابروي او هم اړین درمل ورکوي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ لري.
زیاتره دا ماشومان په تلسیمیا ناروغۍ اخته او د وینې د اخیستو لپاره پر بستر پراته دي. دوی په منځنۍ کچه د میاشتې دوه ځلې د روغتیایي مرکز ته چې وړیا خدمات وړاندې کوي راوړل کیږي. دغې نیا دا دوه نیم کلن لمسی د دې ولایت له اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ نه راوړی. دا وایي وروسته له هغه چې دې مرکز ته مراجعه کوي د کورنۍ پر اوږو یې بوج کم شوی.
هر وری موږ دومره په غریبۍ په غپ سره وزو پسې څو چې دته موږ یو دوه ورانه تک په پیر کو په میاشت کې دوه ورې چرورو یوریوې ته پیدو کړو نو راټول غسه دا دختار ډېر کو ماخ کې خدای د ښه سره وکړي چې وینه داسې وي دا یې ورکوي چې داسې نه وي بل ځکې بیا ورته پیدو کړو.
د نور د وینې او تلاسیمیا دا خیریه مرکز یو شمېر ځوانانو په کال 2013 میلادي کې جوړ او په دې وروستیو کلونو کې وده کړې. د تلاسیمیا ناروغۍ کابو 450 ماشومان یې له وړیا خدماتو برخمن دي. د دې مرکز مسؤلین د ناروغانو د موندلو او د غرض د وینې ورکړې ترې ځوانانو د هڅونې لپاره له ټولنیزې شبکې فیسبوک نه ګټه اخلي.
زیات زموږ سره د تلسیمیا مریضان راسره دي او په دې کې 150 د هیموپیلیا بله دا هم د وینې بیماري ده دا راسره دي او 50 قسمه نوره د وینې مختلف مریضان زموږ سره په دې سنټر کې دي. د تلسیمیا د وینې مریض نه زموږ ټیسټ دغه د پیس نه اخلو او دې سره د وینې ورکړه او د وینې تصفیه کول او دلته د نرسینګ کوم خدمتونه جدي کینالایزیشن کوم خدمتونه جدي دا ټول خدمتونه جدي پی سبیل الله دي.
په منځنۍ کچه هر ورځ شاوخوا 40 ناروغ ماشومان دی روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي. دا روغتیایي مرکز د سلګونو دا ډول ماشومانو د ژوندۍ پاتې کېدو سبب ګرځېدلی.
دا کسان په انتظار خونه کې خپلو ماشومانو ته د وینې د ورکړې لپاره منتظر دي. د دې کس دغه درې واړه ماشومان پر تلسیمیا اخته دي. دی وایي که درمل ورته په ښار کې اخلي نو یوه یوه نسخه 2500 افغانۍ کېږي.
مخکې به دلته به چروغلو وینې به نه وی خو چرو بغلو 20 وینې ارته پیدا کیږي څوکه دې ارته او دوایي هم افته شوه ټیس ارته مفته شوه نو ډېر سهولت ارته پیدا شوله.
د تی پوهانو په وینا تلاسیمیا ارثي ناروغي ده چې له کبله یې ماشومان په خپل وجود کې د وینې د نه جوړېدو له ستونزې سره مخ کیږي. د دې ډول ماشومانو ژوند د نورو خلکو له وینې سره تړلی دی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د تو خبرونو سرټکی اوري. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وایي چې د حکومت د سولې طرحه د ملي اجماع او د ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرو 15 کلنو کوښښونو له مخې جوړه شوې ده. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د چاربولاک ولسوالۍ امنیت قمندان سمونیار کلام الدین تیره شپه ناوخته د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت نن د یوې اعلامیې په ترڅ کې ویلي دي چې عاجلو افغان ناروغانو ته ویزه ورکړي. دغه سفارت د تیرې دوشنبې په ورځ د امنیتي ګواښونو له امله په کابل کې تر معلومې نیټې پورې د خپلې قونسلۍ څانګې د تړل کېدو خبر ورکړی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان په دولتي ادارو کې د ښځو د جنسي ځورونې 8 مستند قضیې ثبت شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریې په ختیځ کې د تیلو د زیرمو د ساتلو لپاره د امریکایي پوځیانو د شمیر زیاتول منظور کړل. د ایران رسنیو نن خبر ورکړ چې د فوردو اتمي بټۍ ته 2000 کیلوګرامه یورانیم راوړل شوی چې وروسته سنترفیوژونو ته انتقال شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د سه‌شنبې په ورځ ویلي و چې سنترفیوژونو ته د ګاز رسولو بهیر پیلوي. عینی شاهدان وایي چې د عراق امنیتي قواو په بغداد ښار کې له یوه پله نه د مظاهره کوونکو د لرې کولو په خاطر هوایی ډزې کړي دي. په یوه نوي تحقیقي رپورټ کې راغلی دی چې په تیرو 1.5 ورځو کې په امریکا کې د لیسې په هرو 4 زده کوونکو کې یو کس او د منځني ښوونځي په 10 زده کوونکو کې یو کس له الکترونیکي سګرټو نه استفاده کوي.
قدر من اوریدونکو زموږ لومړی ماښامنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.